السلام علیکم مشال ریڈیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دی نن د ګل ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام سندري جادوګری هم درو خو لومړی زموږ همکار بشیر غواخ نه خبرونه
لمړی د خبرونو سرټکی په کورم کې د خرلاڅو لار بندیدو لوجې ځایي سوداګر د مالی زیان ویره لري په کوټه کې خبرلانو مظاهره کړې او په عراق کې حکومتي او کوردي ځواکونو د کرکوک ښار پر سر نښتې کړې د خبرونو تفصیل ل کورم څخه پکتیا ته تللې خرلاڅو لار نن په دوهم ورځ هم بند ده د لار پرون پر پاکستانی ځوکونو د دریو هغو بمی چاودنو وروسته وتړل شو چې څلور پوځیان وژل او درې یې زخمیان کړل یو ځایي سوداګر حاجی مصعب حسین نن مشال رډیو ته وویل د دې لارې بندېدو له وجې په لسګونو تجارتي ګاډي ولاړ دي او د لوی مالی نقصان ویره ده
مومولونه خراب کیږي چې بیا په هم لوټ شوند دي ارزو کې ساده کې خو فرلتای تا تقریبا 30 35 40 غوړي رسیدلې دي تا غوي لوټ دي د کی کله آیا ده نو دا غف فروټ آ ده سبزی آ دي دا چون کې وې آ دي انډې کنه دا شي خراب کیږي نو دا خلک سفر کې دای شي ځکه ته کډې راشول
تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د دې حمله ذمہوري منلې و د خیبر جنسی د لوړګي قومي مشران غوښتنه کړې چې تختول شوی ولس کسان دی راخوشي شي د ولسی خلک څلوي خروزي مخ کې افغانستان پولیس سره نږدې د خیبر جنسی له انزرو ناو سیمې څخه تختول شوی دی د تختول شو کسانو په خپلوانو کې یو عالم نور نن مشال رډیو ته ویل تر اوسه داسې نخي نشته چې دا کسان به خوشي شي
زما درین مسیدی او یو مزوی دی او دو مورورونه دی چې مونږ له خپل ماشومان راکړه او مونږ ایس قسم که مونږ څه ګناهی کنه او بی ګنایو او ماشومان دی او سکول ورکی او مونږ سپینګیری مونږ هیڅ قسم ګناه نه کړی او مونږ دا عجزی ورته یو دا سوال ورته کو چې مونږ له خپل ماشومان راکړه مکتبونه یا پارشی یا امتحانونه یا خویندې او میندې او غاړي پوښي مونږ سوال ورته کړو چې مونږ له خپل سړی را پاره طریقې شره لره
تر دا مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمواري نه ده اخیستې نن په بلوچستان کې خبرلانو مظاهره کړې او له حکومت د امنیت غوښتنه کړې دوی په کوټه کې د احتجاج په مهال ویل چې د بیلابیلو ګواښونو له وجې خپل کار په سمه طریقه نشي کولی د بلوچستان خبرلانو اتحادي مشر خلیل احمد نن د مظاهرې په مهال مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو ورته ګواښونه کړي او فشار پیچي چې خبرونه یې نشر شي دوی پر حکومت نیوکې وکړې چې د خبرلانو خوندي ساتلو لپاره یې ډېر کار نه دی کړی نن د عمان په سرخر مسقط کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي دې غونډه کې پاکستانی چینایي امریکایي او افغان چارواکي پر امنیت او سیاسي روغې جوړې غږیږي د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار مشال رډیو ته نن ویل هیله لري له دې څلور اړخیزې غونډې څخه طالبانو سره د روغې جوړې ولاړو مذاکراتو پیلولو لپاره پرمختګ وشي د یادو څلورو هیوادونو دا غونډې له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې وي د عراق حکومت وایي ځواکونه یې په کرکوک صوبه کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو خواته حرکت پیل کړی او له کوردي جګړهمارو یې ځینې ځایونه نیولي دي نن د اکتوبر په 14 د عراق پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د لانجمن ښار کرکوک په جنوب کې حکومت پلوه ځواکونو ځینې پلونه سړکونه او د بجلی مرکزونه نیولي دي او مخکې روان دي د کورد ځواکونو یوه ویاند بریګیډیر جنرال بهزاد احمد منلی چې وفاقي حکومت ته ځینې صنعتي ځایونه نیولي دي او زیاته کړې ده چې ډېره مرګ ژوبله شوي خو نور تفصیلې نه دي ورکړي د اکتوبر په 15 تاریخ د بحران ختمولو مذاکرات تر هغې وروسته ناکامه شول چې کوردي مشرانو د عراق مرکزی حکومت دا مطالبه ونه منله چې ویلي و د خپلواکۍ ټول پوښتنه دې رد کړي کوردان او بغداد دواړه پر تیل لرونکي کرکوک ښار دا ولري او خپل یې ګڼي د امریکي او جنوبي کوریا سمندري ځواکونو په کوریایي جزیره کې شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. په دې تمریناتو کې جیټ الوتکو، هلیکپټرو او څلوېښتو نظامي کښتیو برخه اخیستې وه. امریکایي ځواکونو ویلي چې دا مشقونه د اکتوبر په 16مه د جاپان په اوبو کې شروع شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا او د امریکا اتحادیانو ترمنځ حالات ترنګلي دي. شمالي کوریا تور لګولی چې امریکایان دا پوځي تمرینونه د بریدونو د تیاری لپاره کاروي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش او د نړۍ نورو مشرانو په سومالیا کې هغه ټرک بمی چاودنه غندلې چې خوښه 206 کسان یې وژل او نږدې 300 یې زخمیان کړل. ګوتیرش پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اکتوبر په 14مه شوې د موګادیشو دی برید ډیر خفه کړی او د ترګرې په وړاندې د اتحاد غوښتنه کوي. امریکا، برتانیا او فرانس هم د برید غندلی دی او سومالیا کې درې ورځنی مالی ماتم اعلان شوی. که څه هم د حملې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو د سومالیا حکومت وایي حمله کې پر القاعده پورې تړلې د الشباب ډله لاس لري. د قرغزستان په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي امیدوار یا کاندید عمر بیگ بابانوف نن خبرلاند وویل چې په ټاکنو کې سرغړونې شوې دي، خو نوموړی به رسمي نتیجو ته چیلنج جوړ نه کړي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزي کمیشن ویلي لومړنۍ نتیجې ښیي چې د حکمران ګوند کاندید سورن بایجین بیکوف 45% رایې ګټلې. او نن پاکستان او سریلانکا د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې یوه ورځنۍ 50 کرکټ لوبه کوي. لوبه د ځایي وخت مطابق 3 پیلېږي. د 5 د دې لړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې وه. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو د موسم حالو د پیسو بای وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 اخیستل کیږي او په 104.10 خرڅول کیږي. یو پاوند په 104.20 او په 104.50 یو یورو په 106.20 او په 104.20 یو درهم په 104.06 اخیستل کیږي او په 104.12 خرڅول کیږي. یو ریال په 28.15 او په 28.20 یو افغانۍ په 1.25 او په 1.45 او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 22 او 40 او په کوټه کې یو کم 10 او 45 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د کورنو سیدونکو وایي چې د خرلاسو دروازه نن په دویم ورځ هم تړلې پرته ده او چاته هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
قبایل ډېر وخت نه بېروزګار یو، ډېر مطلب د شګرد د فری خلک یو، فوج په تعاون سره د کور روزګار مې نو شوی دی. دا روزګار صرف پر منا بل څه مینه نه سره چپرې خلک باندې روزګار کوي.
د خیبر ایجنسۍ د لوړ گینا د تختول شو کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د دوی تختول شوي خپل خپلوان دې زر تر زره خوشی کړل شي.
کوته وګوره چې راپریاله نه بالداران دي او نه چې کوم ځای کنه په دې کې داسې زلال والا سړی شته. ټول غریبانان دي، څوک مزدوران دي او څوک پمپی دی او څوک نمبایستر دی.
او اونیس پروګرام سندرو جادوګرو کې د احمد ظاهر په اړه معلومات درکوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورې. د کورمی پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خرلاسو دروازه نن په دویم ورځ هم تړلې پرته ده او چاته هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نشته. دغه دروازه تیره ورځ ته بمی چاودنې وروسته تړل شوې ده. په دغه پیښه کې امنیتي 4 تنه وژل شوي وو. د خرلاسو دروازې د بندېدو له وجې د کورمی په لار افغانستان ته مال وړونکي ګاډۍ او نورې لارې هم ولاړې دي او ډرایوران یې وایي لوی تاوان سره مخامختی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا تاریخ او رکزی راکوي.
د انځري حاجی مصائب حسین چې په بڑا چنار کې د تاجرانو اتحادیې مشر دی مشال لډیو ته وای کده غ دروازه زر کولو نشواله نه په کم گاړو کې چې میوه او سبزیانې ربر کړی شوی دی هغه به ټول خراب شي او توانونه بورته ورسیږي
کوارد کې ودریدلو مخ کې رونغلو لو غوینو ته خدای نه خواسته کلیار او خدای شي بیا دمو ملونه خرابېږي ته بیا هم لوټ شو انده یار ته کې سادې کې فرلتای تا تقریبا 30 35 40 ګوډي رسیدلې دي تا غا وی لوټ دي د کی کلیا یادې نو دا غا فروټ اره سبزی ادي دا چون کې وې ادي انډې کنا دا شي خرابېږي نو دا خلک سفر کې دای شي ځکه ته کډې راښول
معلومات در مخه د خلاصو دروازه د اتوار پرز حلتا د بامي 14 وروسته تړل شوې ده په هغه 14 کې د یو کیپټن په شمول سلور امنیتی اسکر مړه او درې نور زخمیان شوي ول د هغو بامی 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخستې وه د پاړچینار حاجی رؤف حسین چې افغانستان ته تجارت کوي مشال لډیو دوای د خلاصو دروازه له بندېدو سره هلته سوداګریزې هلې ځلې سختې متاثره کېدی شي په کار ده چې حکومت یې زر ته زره کوله وکړي
سرګردۍ مو ټول پاکستان ټول پاکستاني مې د خلاف یو دې شاید نشته د غټ نقصان شوی دی موږ خپل فوج سره ولاړ یو ورسره سره مو قبایل ډېر وخت نه بېروزګار یو ډېر مطلب د شاګردۍ زپري خلک یو فوج په تاون سره یو ښه روزګار مې نه شوی دی دا روزګار صرف تر منا بل څه مې نه ونه سره چې پرې خلک دي باندې روزګار کوي خو دې روزګار وجه نه د خلکو روزګار وبسته دی او بار بچو ته روزه روټه او ګومې لويږي نو مو ان شاء الله دا امید ته چې دارو او باندې نو کولاو شي
یو انتظامی چارواکي نوم نه خدل په شاد مشال رډیو ته ویل د خلاصو دروازه چې د پوسټ په امر تړلې ده تر اوسه ورته د خلاصولو سند ویل شوی د ملک په بلابلو برخو د ترهګرۍ پر لپسې بریدونو وروسته د خلاچې لاچ د افغانستان خوست پکتیا او نورو سیمو ته د سوداګرۍ لپاره ډېره زیاته کارول کېږي په روان کال کې څو وارې د دې لپاره وتړل شوه چې پر دې لار د وسله والو د تګ راتګ مخه ونیسي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ وریدونکو د خیبر ایجنسی د لوړګي زینو مشرانو او د دلخات کلی او د اولسو تختول شو کسانو کورنۍ غړو ویلي دي چې دغه کسان د انساني همدردۍ په بنیاد راخوشي کړل شي دوی وایي دغه کسان خاوشا سلويخت ورځ وړاندې افغان پولي ته نږدې د لوړګي انزرو ناو سیمینا هغه وخت وسوال او تختول چې کله دا ټول لسیل لپاره تللی وو د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي د ډېر خپګان سره مخ دي او په دې سخت وخت کې دی د دوی مرسته وکړل شي تر دا مهاله کومې مسله پالې ډلې د دې کسانو د تختونې ذمہواری نه ده منلې تفصیل د سیمینا فرهاد شنواری راکوي
د خبر جنسې د لوړګي قومي مشرانو او د تختول شو ولسو کسانو کورنۍ او ځنې غړو غوښتنه کړې چې د دوی تختول شوي کسان دې راخوشي کړي شي دوی وایي دغه کسان خوښ څلوېخت ورځې وړاندې هلته افغان پولې ته نږدې د لوړګي انزرو ناو سیمې ته د سیل لپاره تللي وو چې وسلوالو وتختول د خبر جنسې د لوړګي یو قومي مشر مفتي محمد اجاز مشال ریډیو ته وایي چې دغه کسان دې د انساني همدردۍ په بنیاد راخلاص کړی شي
زموږ معلوماتو مطابق دا خلک چې کوم دي په افغانستان کې دي خالص انساني او په اسلامي همدردۍ او په جذبه باندې دا خلک را آزاد کا ځکه چې دا غریب بې وسه بې کسه خلک دي
د لوړګي دلخات کلی سفارش خان وای چې په دې کسانو کې یو ورور شامل دی او دوی ډېر بې وسه خلک دي
ما یو ورور دی پکې چې دا غره تو کې دار او ایب خان نه عمله او تلی وغرله د خپل وبول لپاره دا او اخوا کار راغله بس غوایه کړ موږ مطالبه دا د خپل ته وګوره چې راپری یا نه بال داران دي او نه چې کوم دی کنه په دې کې دا سي زلال ولا سلاشتا ټول غریبانان دي څوک مزدوران دي او څوک پم پی دی او څوک د وای سر دي او څوک چې کوم دی کنه اسکول ورکی دي او څوک څوک داران دي
یو بلتن عالم نور وای
چې زما درین وسیدي او یو مزور دی او دوه مورورونه دي چې موږ خپل ماشومان راکړه او موږ یې قسم کوم کې څه ګناي کنه ا ګنا د مونږ ته خو مونږ خپل ګنا منو او بي ګنا یو او ما شومان دي سکول ورکی دي او مونږ سپینګری یو مونږ هیڅ قسم ګنا نه کړی او مونږ د عجزي ورته یو د سوال ورته کړو چې مونږ له خپل ما شومان راکړه
د دغه تختول شو کسانو پاړه څور زوړان دي د لوړګي او د ننګرهار د ځنې قومي مشرانو ترمنځ لیدکاته شوې دي خو تر اوسه څه درک نه دی معلوم شوی او نه هم له افغان چارواکو په دې اړه څه ویلي دي او تر اوسه یې چا ذمواري نه ده منلې. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ او نور سرکاري افسران د متاثره شوو کورنیو سره د لیدو لپاره د الخاد کلي ته ورغلي وو او دوی ته یې باور ورکړی چې د دغه کسانو د راخوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
او اوریدونکو، اوس هم زو بلوچستان صوبې ته چرته چې د خبریالانو مشرانو ویلي دي چې په هیواد کې پر خبریالانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې له وجې د خبریالانو د میډیا ادارو لپاره کار کول ګران شوي دي. تېره ورځ په کوټه کې د یوې مظاهرې په وخت خبریالانو دا هم وویل حکومت ته پکار ده چې د دوی د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان خبریالانو د اتحادیې تر اهتمام لاندې په سوابۍ کې د وتلي خبریال هارون خان د وژنې او ځینو وسلوالو ډلو لخوا د بلوچستان خبریالانو او رسنیو ادارو ته د دمکیانو په ضد تېر ورځ د کوټ پرېس کلب او مخنیوي احتجاجي مظاهره وسوه. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې مشر خلیل احمد وویل چې د ځینو وسلوالو ډلو د دمکیانو له امله خبریالان د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
بلوچ کم علیحدګي پسند تنظیمونه دي هغه موږ ته یو الټیمیټم ورکړی دی 24 تاریخ پورې کې موږ خبرونه الکترونیک او پرنټ میډیا کې نه شایع کیږي. نو دا نو شو نو موږ د صحافیان او د کم میډیا اوسیز دی پریس کلب دا نشانه جوړو. نو موږ دغه پارم یو احتجاج کوي. موږ یو خط ګرد کم موږ ای پی این ایس دی کم الکترونیک میډیا دی اور یو نور باڈی دی هغه تلیکل دی.
دلته سینیئر خبریال شهزاده ذوالفقار وینا چې په پاکستان کې اوس هم د خبریالانو لپاره خطرات نه دي کم سوي.
هر کال چې دی نوې خطرات چې راځي خلک هغه تیر خطرات چې دی هغه ویری دا نوې خطرات چې دی دا زیات غنی دي. اوس په دا صورتحال کې یو خواته چې دی د سټیټ ادارې دی یو خواته چې دی هغه بین تنظیمونه دی هغه دا خبرې کوي چې موږ اس قانون نه منو. تاسو به موږ خبر چې دی کم خبره چې موږ کوو ولې په دا خاوره تاسو ناشته دا موږ خبره دی بل خواته دا وایي هغوی دا وایي چې قانون کې یو دغه دی تاسو دا د بین تنظیمان چې دی یو خبره هم نه چاپو د دې نوم هم نه اخ.
بل پلو ته په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کار کوونکی اقبال خټک وایي چې د هارون خان په وژنه کې تورن کسان نیول د حکومت ذمہداري ده.
دا د هارون خان وژنه نه ده، دا د زمون چې کوم اساسي قانون دی آئند د پاکستان پاره کې چې د کوم د خلکو د رائے ازاده حق ورکړی شوی دی دا د هغه حق باندې حمله ده. او دا صرف هارون خان وژل نه دي، دا د پاکستان هر یو کس وژل دي. باید چې په دې وژنه باندې مونږ نه زیات ریاست ته خفوي او ریاست ته د خپل خفګان اظهار په هغه طرز کیو کی چې د هغو کسانو ته لاس واچي چې چا دا وژنه کړې ده.
ونه کوم پر وفاقي او صوبایي حکومت زور ورکړي چې د خبریالانو او رسنۍ ادارو د تحفظ لپاره د پټول هیواد کې ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې درې ورځې وړاندې د ناصرګانو وسلوالو کسانو لخوا د سوابی ځوان خبریال هارون خان وجل سوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زوی یوې مطبوعاتي کتنې ته اکسپرس ټریبیون ورسپاڼه لیکي پاکستان نه غواړي چې هند په افغانستان کې سیاسي رول ولري. دا خبره ورسپاڼه په اسلام آباد کې د اعلی پاکستانی چارواکو په حواله لیکي. د ورسپاڼې د راپور نوره برخه زموږ له همکار داود خټک نه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه نن په عمان کې سلور اړخیزه غونډه کیږي، د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي پاکستان غواړي هند افغانستان په چارو کې لاس ونه لري. ورسپاڼه د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې تیره اونۍ د پاکستان په دوره راغلي امریکایي وفد سره د پاکستان د خارجه دفتر چارواکو تفصیلي خبرې کړي او امریکایي چارواکو ته یې په واضح ډول ویلي چې پاکستان یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې د امریکا د امن راوستو په کوششونو کې مرسته کولی شي چې د هند په اړه یې اندېښنې لرې کړل شي. ټریبیون ورسپاڼه لیکي امریکایي وفد سره په خبرو کې پاکستان دا دریز وړاندې کړي چې د هند په افغانستان کې د سیاسي رول په صورت کې پاکستان د امریکا سره هیڅ قسم مرستې ته تیار نه دی. تیره اونۍ د امریکا درې کسیزه وفد د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې وې. هم په دغه ورځ د اغه کینیډیایي خاندان د غړیو د خلاصون خبر هم مخې ته راغلی و چې له تیرو شاوخوا 50 کالو راهیسې وسلوالو له ځان سره بندي کړی و. په دغو کسانو کې یو کینیډیایي، د اغه امریکایي میرمن او د دوی درې بچي شامل ول. پاکستانی چارواکو ورسپاڼې ته دا هم ویلي چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې د هند پر رول هیڅ اعتراض نه لري. په اگست کې د افغانستان په اړه د خپلې نوې تګلارې د اعلانولو په وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پاکستان نیوکه کړې وي او له هند یې غوښتي ول چې افغانستان سره خپلې اقتصادي اړیکې زیاتې کړي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یوې بلې موضوع ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون مازیګر په متنو په خبر کې یوې جلسې ته د وینا په وخت قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو دفاع وکړه او په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په وروستیو سرګندونو سختي نیوکې وکړې. مولانا فضل الرحمن د خالی په ورځ په پیښور کې د زده کوونکو یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول بهرنی ایجنډا دا او په دې کې د قبایلو تاوان دی، خو اسفندیار ولی خان وایي له دې ګام سره پښتانه یو کیږي چې په نتیجه کې به د خپلو حقونو لپاره په موثره توګه غږ پورته کړي. له پېښوره غلام غوث اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مولانا فضل الرحمن هغه بیان رد کړی دی کوم کې چې هغه ویلی وو چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شاملول یو بهرنی ایجنډا ده او په دې خبره باندې پښتانه د یووالي په ځای په دوه ډلو ویشل شوي دي او د یو بل سره په لانجه شوي دي. اسپندیار ولی خان د مولانا فضل الرحمن د دغه خبرې په جواب کې تیر مازیګر په متنو پیښور کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل زه خو پښتانه یو کول غواړم او د ویشلو په ځای د فاټه پښتانه د خیبر پښتونخوا د پښتنو سره یو ځای کول غواړم. دویمه خبره د مولانا ډیره عجیبه ده او هغه دا چې د انزمام ایجنډا د امریکې یو سازش دی که د اصلاحاتو سپارښتنې د امریکې سازش دی او ستا ګوند په مرکز کې د وفاقي حکومت برخه ده، نو آیا ته په دې ګناه کې ځان شامل ګڼې او کنه؟ اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې د هغه ګوند به په پاکستان کې دننه د پښتنو د رایوزی کولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. کڅوک خوشاله وي او که خوشاله نه وي، خو مونږ به د انګریز دا کرخه د پښتنو د سینې نه لری کوو او په پاکستان کې دننه ټول پښتانه به یوځای کوو. اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې پښتنو ته موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت خپل برخه نه ده ورکړي. زه له صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو نه تپوس کوم چې په سی پی ایک کې د پښتنو څومره برخه ده. زمونږ وړاندیز دا و چې د سی پی ایک لویه لاره دي د پېښور د موټروی نه په انډس هایوی ورتېره شي چې د پښتنو د سیمو د تړلو وروستو پنجاب ته ورسي او د دې ترڅنګ دي له باجوړه تر جنډوله او بیا جوب پورې یو بل سړک پکار و چې قبایلي سیمو هم د دې پروژې نه ګټه پورته کړې وي. اسپندیار ولی خان په خپل وینا کې د پښتونخوا په صوبایي حکومت او د تحریک انصاف د مشر عمران خان په وروستیو سرګندونو هم نیوکې وکړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. د قبایلي سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک د سیاسي او مذهبي ګوندونه هم په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوي دي. ځینې ګوندونه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حمایت کوي او ځینې بیا مخالفت کوي. د واکمن مسلم لیگ نون د باجوړ نه منتخب پارلماني استاد شهاب الدین خان وایي چې د فاټا ګټه له خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو کې ده، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي چې د قبایلي سیمو د مستقبل په اړه دی له کومې فیصلې کولو وړاندې د دغو سیمو له اوسیدونکو رائے معلوم کړل شي. په دې اړه تفصیل د احمد الله نورو.
د عوامي نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نور مذهبي او سیاسي ګوندونه د فاټانه منتخب ځنې پارلماني استازي او ځنې قبایلي مشران غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زره د سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړي. خو بل پلو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استازي او ځنې قبایلي مشران فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې دی د قبایلي سیمو له اولس څخه تپوس وکړی شي. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ نه منتخب پارلماني استاد شعبالدین وایي چې د فاټا خراتلونکي خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو کې دی او چې کوم ګوندونه د دې مخالفت کوي نو هغه د فاټا خیرخوا نه دي. خود پختونخوا ملی عوامی گوند سینیٹر عثمان کاکڑ وای چې د یو څو کسانو په خوخه د فاټا دراتلون کی فیصله کول د یاد سیمې خلکو سره زیاتې دي.
او دویمه خبره دا ده چې پاټا ځانته لیو خود مختار علاقه ده، پاټا خپل جرګې دي، پاټا د ولس خپل مرزي ده، اوس اسټابلیشمنت یو فیصله ده چې هغه د پاټا مور په خیبر پښتونخوا ده. خو د پاټا ولس نه مني دا فیصله، پاټا ولس رائے دوی څه نه جنایش که څوک د پښتونخوا وحدت غواړي خو اټک میالي راځي د پنجاب د پاټا کې شامل وو مولت شپږ څلوېښت کال دا یې چې خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا سره یو کس دی. ویدانه کې
په اکتوبر کې د پاټا اصلاحات عملي کولو لپاره د قبایلي سیمه زنی منتخب پارلمانی استازو وکیلانو زده کوونکو او د زنی سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن د عمان په سرخار مسکت کې د افغان سولې په اړه سلور اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې د خبرو اترو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي هم د ښار ته رسیدلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا دې غونډې ته په محتاط توګه خوشبینه دي او زیاتوي چې دا به له پخوانیو غونډو مختلفه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سیف الله ستانکزی ناورو.
لډیر ځنډ وروسته بلاخره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه نن غونډه کوي. دا غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ځل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره دا غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ځینې مسائل شته چې ووایو محتاطانه خوشبین یو. امریکا او ترامپ شاید د دې مسلې په اړه جدي وي او پاکستان هم پوهېدلی شي یوازې پاتې نه شي او نور فشارونه پرې رانه شي. فکر کوم دا ځل غونډه د نورو په پرتله لږ توپیر لري. په څلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه په هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پې بحث شوی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په 11مه نیټه په اسلام آباد کې وشوه. رویټرز خبری آژانس تیره چهارشنبه د دوو طالب مقاماتو په حواله چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ویلي که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وای د رهبری شورا د پریکړې له مخې د دوی استازو په دې غونډه کې برخه نه اخیسته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د مسقط په کوربتوب دا غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه والي لپاره مهمه بلل ده. ښاغلی عبدالله پرون لغمان ولایت ته په سفر کې خبریالانو تو ویل چې په دې څلور رخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کیږي او لګاونډیو سره ښې اړیکې تل د افغانستان لپاره لومړیتوب لري. افغان حکومت د پخوانی څلور رخیزو غونډو د ژمنو د ماتولو لپاره تل پاکستان ګرام بللی دی. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار ښاغلی قاسمیار هم دې مسالې ته اشاره کوي خو وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو داسې ښکاري چې یو عزم رامنځته شوی دی. مشکل ده چې ډیره تمه ولرو ځکه پخوا هم د همدغو هیوادونو ترمنځ څلور رخیزې غونډې وشوې، بیا هم همدا هیوادونه دي، خو دا وار نوې خبرې دادي چې د دې پروسې بیا پای پیل او ژوندۍ کولو لپاره یو نخه او عزم موجود دی چې دا پروسه پیل شي. ښاغلی قاسمیاروی په مسقط کې دا ناسته په یو ډول د ماسکاو له ناستې سره هم د سیالي کولو په خاطر ده او هڅه کیږي چې د ماسکاو تر ناستې له دې غونډې ښې پایلې ترلاسه شي. سره له دې چې په دولتي کچه د دې غونډې لپاره ښکېلو خواو پوره چمتووالی ښودلی، خو ځینې کارپوهان له هغې ډلې مایکل کوګلمن د پاکستان دوه مخی سیاست او په جګړه کې د طالبانو برلاسی هغه دوه عمده خنډونه بولي چې نه پرېږدي د سولې خبرې کامیابه شي.
اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
له کورمې څخه پکتیا ته تللی خرلاچی لار نن په دوهم ورځم بند ده. د لار پرون پر پاکستانی ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د هغو بمی چاودنو وروسته وتړل شو چې څلور پوځیان ووژل او درې زخمیان کړل. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا پرون په پېښور کې په یو جلسه کې پر حکومت غږ کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړېږي. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي قومي مشرانو مشال ریډیو سره نن په خبرو کې غوښتنه کړې چې تښتول شوی ولس کسان دې راخوشي شي. دا ولسی خلک څلوېښت ورځې مخکې د افغانستان پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسۍ له انځرو ناو سیمې څخه تښتول شوي او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دوی د تښتونې ذمهواري نه ده منلې. نن په بلوچستان کې په سر خرکوټه کې خبرلانو مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې دوی ته دی امنیت برابر کړي. نن د امان په سر خار مسقط کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. دې غونډه کې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان چارواکي برخه اخلي. د عراق حکومت وایي ځواکونه یې په کرکوک صوبه کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو خواته حرکت کړی او له کوردي جګړهمارو یې ځینې ځایونه نیولې دي. د اکتوبر په 15 تاریخ د بحران ختمولو مذاکرات تر هغې وروسته ناکام شول چې کوردي مشرانو د عراق مرکزي حکومت دا مطالبه ونه منله چې ویلي وو د خپلواکۍ ټول پوښتنه دې رد کړي. کوردان او بغداد دواړه پر تیل لرونکي کرکوک ښار دعوه لري او خپلې ګڼي. د امریکای او جنوبی کوریا سمندري ځواکونو په کوریایي جزیره کې شریک پوځي مشقونه نن پیل کړي دي. په دې تمریناتو کې جیټ الوتکو، هلیکاپټرو او تلویختو نظامي کښتیو برخه اخیستې. او نن پاکستان او سریلانکا د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ورځنی 50 اوریزه کرکټ لوبه کوي.
او اوس هم راځو اوریدونکو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. په دې خبرونه کې د نومیالی افغان سندرغاړي احمد ظاهر پښتو سندري او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. دا پروګرام تاسو لپاره هارون باچا جوړ کړی دی.
ستړي مشه ای، زه هارون بچای موردونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د نومیالی سندرغاړي احمد ظاهر پښتو سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اورو. نوموړي که څه هم دری سندرې زیاتې ویلي، خو د پښتو هغه یې هم د وخت له نو سازونو سره جوړې کړي او خلکو خوښي کړي دي. احمد ظاهر د افغانستان یو له مقبول ترینو سندرغاړو څخه یادیږي. په ولس کې د هغه د ډیر محبوبیت وجه خایدا وی چې افغاني موسیقي ماډرن کړه او د خپل سندرو لپاره د خو او معیاري شعرونو انتخاب وکړ.
لکلا شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم لکلا شراب دسرو لبان سلم لکلا شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم ستیدی مینه بانگار یوم زار
سنم نصر لرا نصر لرا غمي خران سنم نصر لرا نصر لرا غمي خران سنم رق شراب بسرو لبان سنم رق شراب بسرو لبان سنم نصر لرا نصر لرا عاشقان سنم نصر لرا نصر لرا عاشقان سنم رق شراب بسرو لبان سنم نصر لرا نصر لرا عاشقان سنم نصر لرا نصر لرا عاشقان سنم رق شراب بسرو لبان سنم
په کابل کې سندرغاړي او د افغانستان له ملي رادیو ټلویزیون سره د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار کوونکې بریالي ولی د سندرغاړي احمد ظاهر د کلی کور ټولنیز حیثیت او ابتدایي زده کړو په اړه معلومات راکوي. د ولی په خبره احمد ظاهر د خپل خونځي د موسیقۍ په پروګرامونو کې برخه اخیستل پیل کړل او هم له هغه ځایه یې حوصله ومونده چې خپل شوق او هنر مخته یوسي. د زیاتوی احمد ظاهر اله د خونځي خپل زده کړې پای ته رسولې وی چې د افغانستان ملي ریډیو د موسیقي پروګرامونو ته دعوت کړ.
احمد ظاهر د ډاکټر ظاهر زوی په افغانستان کې د لغمان ولایت د ګومند کلی اوسیدونکي پښتانه وو. مالته زیږیدلې خو د کابل تر راغې چې په هغه وخت کې به دې دور یا د ظاهر خان د دور په وخت کې دې صدر اعظم وو. دا وی د کورنۍ اگر چې خلاف خبره وه د ماشومتوب نه دې موسیقي سره ډېره مینه وه او د کابل په حبیبی لیسا کې خپل تعلیم شروع کړ. په خونځي کې کنسرتونه کېدل چې پرې کنسرتونه کې د ګډون کاو د سندرغاړي په صفت او دا په بیا ونو دي چې په 1915 کال کې د سترګې دنیا ته وغوړبې. د خونځي نه په قرار قرار د دې خاطر چې د ښه سندرغاړي او د سندرغاړي په خوا کې د ډېر ښه ګډون کېو نو د رلوته وخت د خو نارمن په صفت او د وی لومړی سندره چې استاد خیال ورته کمپوز کړ مطلب یو کو پاغه وخت دری سندره ورته کمپوز کړل چې از غمته نازنین از سفر می کنم.
بریالی ولی زیاتوی د وخت تکړه کمپوزرانو د احمد ظاهر هنري استعداد درک کړل او د موسیقي په پروګرامونو کې له هغه سره همکاري وکړه. د ولی په وینا احمد ظاهر که څه هم د افغانستان د وزیر اعظم زوی وو د ملګرو د واده خدای په پروګرامونو کې به سندره ویلې. ولی وای احمد ظاهر با په کابل کې د موسیقۍ له استادانو سره کیناستو او لاغوی به په غیر رسمي توګه زده کړې کولې.
ډېر کمپوزرانو چې خو احمد ظاهر ته کمپوزر کې هغه وي او خصوصا ور سره د خپل یوځي کیبورډ هم وغوي او دې ډېرې کاتي سندري ویلي هغه کې ډېر مهارت لرو ده لکه هندي سندري ایرانی سندري زموږ د نور ملکونو سندري به ویلي او خاتون کی ماغه وخت دې اشتراک وګا چې د صدر اعظم زوی وو د به خلکو خاډي او تطل چې دې سره مثلا هغه وخت سلیم سرماز استاد ننګیالی او اسماعیل نوشاد عبدالله او صدرمان دې د ډلې ګروپ وو
هغه وخت چې دې سره ډیر زیات کوشش کوو هغه نینواز وو د سې رسمي چې موږ تاسو ورته ګوره وایو کنه ګوره چاته نه دی ښه دا فضل احمد نینواز د نظر لاندې کارته او دې سره سره د بدو استاد هاشم پاسه به ته دا غینه به څه راغونه زده کول او د استاد سره خاطه بم ته یا به ځان ته مل مکو دا غینه به ذکر کوله خو د رسمي د چا شاګرد نه وو.
او ناراضي جانان زما روزي په بستر کې زګه خو دې چشمان زما بستر کې زګه خو دې چشمان زما Let's go.
اوردونکو د مشال ریډیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. داونه پکې د نومیالي افغان سندرغاړي احمد ظاهر پښتو سندرې او د نوموړي د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په کابل کې سندرغاړي بریالي ولی چې د پخپله په پښتو او دری دواړو ژبو سندرې وایي د احمد ظاهر د فن قدردان دی او هغه د یو نوښتګر سندرغاړي په توګه یادوي. د ولی په خبره احمد ظاهر افغاني موسیقي له بهرنیو سازونو او اندازونو سره معرفي کړه چې همدا ځانګړتیا په ولس کې د خورا زیات مقبولیت لامل شو.
دغه د دې خاطر چې د هغه وخت د صدر اعظم زوی او د سر امکانات زیات د بهرنی موسیقي ډیر اوریده او هغه وخت زمونږ افغانستان کې موږ غږون کیو خو دا چا ورته فکر او خیال نو نو د احمد ظاهر ورته خیال شو چې په دې وخت کې لکه استاد خیالو هغه وخت کې یا شاه ولی ولی وو یا استاد هاشم وو یا دغه فضل احمد نئی نواز وو چې چا ترمپت غږو په هغه وخت کې چا ګیټار غږو چا جاز غږو دوی ځان سره رایوځای کړ او یو موسیقي ته په افغانستان کې نوی رنګ ورکړ ورته او همدغه وجن به چې د ټولو په زړونو کې ځای ونیو. دا لومړی سره وو لومړی سندرغاړی چې دا دی دود کړ د دین وروسته بیا دا دود پاتې شو. اوس د نیکه مرغه چې لکه احمد ظاهر غوندې موږ څو کسان نور هم دلته لرو چې د هغې نه تقلید کوي هماغسې موسیقي ده یا هماغسې انداز دی. او بله خبره دا چې په همدغه نږدې ورځو کې چې یو ځوان دی غواړي چې د احمد ظاهر یو بنیاد دلته جوړ کړي چې وزارت عدلینې د هغې امر واسطه وزارت اطاعت سره لکه همغږی شو بیا دموزی د موسیقي چې ورته وایي موږ دلته وزارت اطاعت فرهنګ تر لاسلامې کار کوي هغوی هم ورته دغه اجازه نامه ورکړه چې دوی د احمد ظاهر په نوم اوس یو بنیاد را جوړ کړي. په دې کې زما نه غوښتنه کړې ده چې پکې زه پوزیت واخلم او پکې اوسېږم. دې خاطر څو ځلې ما پسې هم راغلل چې کته راشي زمونږ سره خصوصا پښتو څانګه کې مونږ سره کار وکړي چې احمد ظاهر پښتو هم ښویلي او دریم ښویلي خو دا هلکانو چې جوړه کړې ده دوی درې ژبې دي ټول نو ما نه په دې غوښتنه وکړه چې دا پښتو څانګه به ما ته سپاري.
بریالی ولی زیاتوی پر دې سربیره چې احمد ظاهر د پښتو ډېرې کمې سندرې ویلې دي پښتانه یې پر نوم او هنر مین دي. د ولی په وینا احمد ظاهر د پښتو سندرې دومره په خوند او رنګ وویلې چې دری ژبې یې هم د هغو اورېدو ته اړ کړل.
ډېر کمې دي خو د حمزه بابا یو کلام دی کنه وایي نور خایس سکری خو خال نمونه نمونه د بس د دا یو دانه خروار لره کنه ډیر کم دی د سلور پنځه سندرې به ویلې اگر چې سندل ته دل ته نور ډیر زیات دي د دری سندرې چې موږ د کیسټونو د افغان موزیک نه اوریدلی اریانا موزیک نه اوریدلی او د کنسرتونو نه اوریدلی او د ټلویزیونونو نه اوریدلی او د ریډیو نه هم اوریدلی خو په دې کې د پښتو یعنی د څنګه تر ټولو مچې 50% به پښتو ته کار کړی خو هغه 50% هم خپل ځای نه ولای. یو خبر خدای دې دی یو انداز انتخاب کړم د موسیقي په ډګر کې په هغه انداز کې دی پښتو سندرې ویلې یو څو دانې چې په هغه کې جاز او ګیټار په هغه وخت کې یو هغه لایف ټول نو وجه دا وه چې د پښتنو په زړه کې ځای نیولی بلکې دغه پښتو سندرې د دریجو په زړه کې ځای نیولی چې کله مونږ محفل ته ځي بیا مونږ ته فرمایش داسې راځي چې د مزار پښتو سندره وایه دریجي به راته وایي نو زه پرې افتخار کوم چې که ځای نیولی وجه همدغه ده چې دې ښه انتخاب کړی او د ښه انتخاب په ښه موسیقي او ښه کمپوز.
بریالی ولی وایي هغه وخت چې احمد ظاهر د افغاني موسیقۍ په ډګر کې نوم پیدا کړ کابل ښار د کنسرټونو لپاره په سیمه کې مشهور وو. پر مهمو دولتي او ټولنیزو ورځو باندې احمد ظاهر کنسرټونه جوړېدل او د هغه د سندرو مینوالو به په ګڼ شمېر کې ګډون پکې کاوه.
هغه وخت کې خصوصا افغانستان کابل د کنسرټونو ښه جوګه وه یعنی د کنسرټونو آداب خلک ښه ساتل نو په جمعه کې یو ځل یو سینما به یو وخت هلته به کنسرټ ورکوو خصوصا زمونږ جشن چې و د استقلال په هغې کې به یوه ورځې به دې کنسرټ وو په چمن حضوري کې نو دې په خوا کې به د نورو هنرمندانو سیجونه وو لکه احمد ولی به استاد سرهنګ به د مشرقي سندرغاړي به د پکتیا به
خویدی لخاطر چې د خلکو په زړه کې ډیر ځای نیولې او دې په کنسرتونو کې به ډیر سخت بیروبار او ډیر ښه موزیشنان به راغوښتل. د خو دومره د مادیاتو شوقي نه و، د معنویاتو شوقي و او ډیر کار یې کوو. نو وہ ورځ خو به په جشن کانسر د معلم په ورځ، د مور په ورځ، خصوصا مور ته د دې سندرې ویلې دي. د مور په ورځ باندې به دې په یو ورځ کې به تقریبا 15 یا 20 ځای به کانسر تو.
کابل میشته سندرغاړی بریالی ولی بایی احمد ظاهر د افغانستان د ملی رادیو ټلویزیون لپاره یو شمیر سندرې ثبت کړي. افغان دولت د احمد ظاهر کار او په ولس کې د هغه محبوبیت ته په کتو نوموړی 15 ځله د کال د غوره سندرغاړي په توګه ونوماوه. د ولی په وینا نوموړی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په شمول ایران او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو ته هنري سفرونه کړي دي. ولی زیاتوی احمد ظاهر د خپل ژوند شاوخوا 40 کلونه د افغاني موسیقۍ دی او زلیدلی ستوري په توګه تیر کړل.
15 کیسټونه په افغان موزیکي ثبت کړي او 40 کیسټونه په اریانا موزیکي ثبت کړي. مهمه خبره هغه ده چې 15 زلیدل غوړه سندرغاړي د افغانستان شو. نو دا نازول دی، ډیر نازول زما په نظر چې یو هنرمند که یو ځل غوړه شي دا به غټه خبره کې دوه ځلې شي. دا 15 ځلې سر په سر هر کال لومړی او غوړه سندرغاړي.
تاجکستان ته تلی کنسرت ورکړی، ایران ته تلی چې په دری پوهېدل، اغزین ته تلی چې پښتو پوهېدل، هلته تلی، ننګرهار ته راغلی کنسرت، ولایتونو څخه د افغانستان ډېر تلی، خو بهر ته چې کنسرتونه یې ورکړي هغه زیات په تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران کې. تر اخره پورې چې دی ژوندی و د 15 کلنۍ نه واخله تر 15 کاله پورې دی خزل دلن دی، او پندغه دور کې دی خد دور و، یعنی ټول دور خو د 15 کلنۍ نه واخله تر 15 کلنۍ.
بریالی ولی وای احمد ظاهر د پښتو یا دری غزل په برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. هغه زیاتره مستی او پارونکو سندرې له نویو او ماډرن سازونو سره ویلې دي، کوم چې خلکو خوښي کړي دي. ولی زیاتوی د احمد ظاهر سندرې اوس هم نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم خلک په هغه زوړ خوند سره اوري.
د هنرمند صفت غزل اورم، هغه څه غزل هم ته بیکار نه دی کړی، دا ډېر کار داسې کړی لکه یو د غربي موسیقي په چوکاټ کې راوستل، هغه هم دریا پښتو سندرې ویل. غزل خو د داخل صاحب خبره چې غزل غواړي، غزل سره ډېر کم کار کړی، خو نورې موسیقي سره ډېر زیات کار کړی چې هغه غربي موسیقي ده، یو د هغې په خواخوا کې محلي هم تر اوسه پورې په ما خوند او رنګ یې اوري، یوازې دلته نه، خصوصا په دې نږدې ورځو کې زمونږ د تاجکستان هنرمندان ډېر زیات کابل ته ځي راځي. نو بغیر د دې نه چې د افغانستان خبره درته وکړم، هلته چې وایي چې ستاسو د خوښې هنرمند څوک دی، هغوی سیده په سیده وایي چې احمد ظاهر، او هغوی چې په یو ټیکسي کې کښېني په تاجکستان کې، ازبکستان کې او ترکمنستان کې، بغیر د دې نه چې پوه شي چې د افغان یې، تا ته به د احمد ظاهر کیسې د هغه ځان دپاره یې. احمد ظاهر تر اوسه پورې اوریدونکو هماغه سره لرودل.
بریالی ولی زیاتوی احمد ظاهر سربیره پر دی چې یو بااستعداد سندرغاړی و، د خو اخلاقو او ښکلې څېرې څښتن هم و. دی د استاد سراهنګ یوه کیسه راته کوي چې نوموړي څنګه د احمد ظاهر د یوه کنسرت ګډونوالو ته د هغه د زیات شهرت راز په ګوته کړ.
دی د ډېر ښه اخلاقو خاوند، د خپل موزیشنانو سره خصوصا د خلکو نه بغیر د خپل موزیشنانو سره داسې و لکه ورور. په هغه وخت کې دا ښه موزیشنان دلته د خرابات کوڅه، دلته یو کوڅه ده په کابل کې چې دا هنرمندان خصوصا استادان هلته اوسېدل، لکه استاد سراهنګ، استاد رحیم بخش، استاد هاشم، استاد محمد عمر هلته اوسېدل. دی دې له خاطره چې ځان وجیګ ونه ګڼي، نو دی به چې هلته راغی خپل بوټان به ویستل، سیاب لبه دې کوڅې ته ننوته، ویلې چې دلته استادان اوسېږي، زه بوټان په پښتو نه یي، خلک به ورته عذرونه کول چې واله که ته د صدراعظم زوی یې. هغه ویلې که د صدراعظم زوی هم یې ما، خو د هنر په مقابل کې ډېر ټیټ یم، چې دې کوڅې ته نه وځم، دلته استادان دي، د هغې له خاطره زه اختیاب لزما. دې ته استاد سراهنګ یو خبره کړې وه، لکه استاد سراهنګ کنسرت ته به یو 40 کسه هغه ادیبان هغه خلک به ناست وو، او دې کنسرت کې به 40,000 کسان ناست وو، هغه دې سټیج ته راغی. او مې کې وخت ورته ویلې که تاسو وګورئ په دې بازار کې چې د صدراعظم زوی تیر شي، خلک به څومره ورنه راتاو شي چې هغه دی د صدراعظم زوی، هغه دی د صدراعظم زوی. ښه ویلې که د صدراعظم زوی ډېر ښکلی وي، او بیا به څنګه وي؟ وایي هلکانو جنکان به ویل چې هی د صدراعظم زوی څومره ښکلی دی، او ویلې که د صدراعظم زوی هم وي او ښکلی وي او هغه سندرې هم وایي، خلق بد سوئی دا خلق بد سوئی دا ورندہ تاویگی راتایی نو دا واقع چاہتے ہیں سلویر زر کسان راتاو دی زیم مانم.
سندرغاړی بریالی ولی وای د احمد ظاهر مړینه چې هم په افغانستان کې د یوې ټرافیکی پیښې په ترڅ کې وشوه، ځینې خلک لا هم دا غد لمنځه وړلو لپاره د یوې دسیسې نتیجه بولي. د ولی په وینا د احمد ظاهر د مړینې خبر په داسې ورځ خپور شو چې د کابل حکومت او خاریانو د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره تیاری نیولې وي.
د مر خوازې تر اوسه هماغه سي چې پټ دی پټ دی، که زه ورته وایم که داسې یو سیاسي مرګ و، دا به کېدی سیاسي مرګ باندې ورته هماغه یو ترافیکي حادثه ورته وایي. نو په دې کې ډېرې ډېرې خبرې دي، یعنی واضح خبره تر اوسه موږ ته نه ده معلوم. او بله خبره د مړینې ورځ دې هغه ورځ باندې دی مړ شو چې په هغه ورځ باندې د ښځو نړیواله ورځ. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به د یو رئیس جمهور یا وزیرانو د جنازې پسې به دومره خلک نه وو چې د احمد ظاهر پسې وو، او تر اوسه پورې د هغې کال کلیزه داسې لمانځل کېږي لکه چې موږ دلته د خپلواکۍ ورځ لمانځو، دغسې ورځې لمانځل کېږي تر اوسه پورې. اولادونه شته دي چې زوی رشاد نومېږي، رشاد ظاهر، او لورې شهنم نومېږي، دوی په امریکا کې اوسېږي.
اوریدونکو د مشال رادیو د دیونه پسندرې جادوګری خبرونه کې مو د نومیالی افغان سندرغاړي احمد ظاهر د هنر او پولیس کې د هغه د بیساری محبوبیت په اړه د کابل میشتي سندرغاړي بریالي ولی لخلې معلومات واوریدل. د خبرونه په پای کې بیا هم د احمد ظاهر له دیوې بلې پښتو سندرې خوند واخلې. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
بدر تھا وڑم سا بدر تھا پاخم یار سم در سرا خانہ دیورا مشدگی یار سم در سرا خانہ دیورا مشدگی او بدر تھا وڑم سا بدر تھا پاخم یار سم در سرا خانہ دیورا مشدگی
خزی د پختنی ټولنې نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هیلي خبرونه کې له فرخنده اسد سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ